ځکه روژه هغه د برکتونو میاشت ده چې په واقعیت سره په 12 میاشت کې یوه میاشت ده. نو ډېری اړمنې کورنۍ شته حتی چې خپل د ډوډۍ وس نه لري.
دا کومه کس چې ما ولیدو وضعیت سیحت وزیر وزیر صاحب ډېر زیات پرې خفه شوم، او دا د افغانستان د نسل تباه کوونکې خبره ده. په دښمن باندې دومره اعتبار کول، په دښمن باندې دومره باور کول، او دښمن د بیرغ لاندې کېناستل ډېر د شرم خبره ده، او زه ډېر زیات پرې خفه شوم.
هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ له کسمې څخه د نصب څخه ډېر ډېره مننه چې دا زموږ ماشومانو ته دوی د خوراکي مواد ورکوي. کوم وخت کې چې دا خوراکي مواد نه وه، نو موږ به یو ټیم شیدې د ماشومانو ته په 1500 کالداري رانیوله. د افغانستان ستړی او بېوزله ولس د دې توانمندې نه لري. موږ د دې سره ډېر منندوی یو چې نور هم موږ ماشومانو ته په دې برخه کې پاملرنه وکړي.
دا چې دهقانان د اوبو د سخت مشکل سره مخامخ دي، ډیری خرکاوکونه له هم ډیری دهقانانو پورټر په مو اوبه کړله. هیله من یم اوبه رایله سي، د مسؤلینو سره مو دا غوښتنه ده چې په دغه کې اوبه رایله سي او خاص ډول ناوې ته توجه وشي، ځکه چې د ناوې اوبه تر ډیره حده پرې ځنډیږي. نو هیله من یم ناوې ته هم په نوبت سره هلې ولسوالۍ ته اوبه تکمین کی. ډیره مننه، هیله من یم دا پیغام در مسؤلینو پورې ورسیږي.
سلامون علیکم، هیله احترامات مې ومنه. زه احسان الله داوري د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ د زمینداور د سیمې د غزموش هلمند کجکی ولسوالۍ زمینداور چې دی د اوبو په غاړه باندې پروت دی زمینداور. حتی د دغه کجکی ولسوالۍ په سولې کې 50% هغه اوبه لري، روانې اوبه لري، دا نورې ټول د برمو څخه اوبه راکاږي. نو دغه زمینداور کانال نه لري، دا په دې خاطر باندې چې دلته خلک غیر قانوني اوبه د ډم ته چر روان دي. دا سره تیر سروزګان ولایت دی، د کندی ولایت، هغه غیر قانوني اوبه دغه ډم څخه کاږي. نو بیا دغه د نور ولس حق خوړلې دي. نو زه پر دې باندې دا ژغ کوم چې هغه قانوني اوبه چې تاسو ته درسیږي، هغه قانوني اوبه مصرفوي، دا نور غیر قانوني اوبه چې دي تاسو خپل په خپل سر اختیار باندې مه استعمالوي، ځکه چې دا د ټول افغانستان حق دی. نو زموږ د زمینداور کانال هم په دې باندې پاتې دی چې اوبه نسته، ځکه چې دا د خلک غیر قانوني اوبه دي دا را روانې شي دا وډم ته د کجکی وډم ته. پر ټول ولس باندې بر کم قطع کړی دی، یو وخت یو وخت نه، دا خاص اوبه ستونزه ده. نو زه حتی پر دغه خلکو باندې دغه ژغ کوم چې تاسو دغه کم اوبه چې تاسو ته را روانې دي، دغه ډم ته را روانې دي، نغه په قانون برابر یغه وب چې تاسو ته په ویالو کې درکو کېږي، هغه وب استعمالوي، نور غیر قانوني وب مې استعمالوي. یو بل غیدا هم د کپا غورز باندې اوریاځو دغه دم چې دی شل سنتي دی پورته کېږي. نو چوبل ته ډیر ورته رواني په داسولري برېښنا باندې دا وب د دې راده څخه نقشه کېږي، او کله چې ورځ نه اواز پای بیا دغه ته 15 سانتي متر اوبر روان دي، یعنی سم نیمه غیر قانوني وب خلک استعمالي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا و موضوع اسماعیل دلا چې مثال طالبان او نړیوال ډېر پرشرانه دي چې وایي چې خزو ته حقونه نور کوي، باید حق خزو ته حقونه ورکي، زر تر زره د تعلیم او د پرمختګ یو قانوني نیول شي، او پرمختګ زر تر زره وشي، جدي اقدام وشي چې مکتبونه پوهنتونونه د خزو زموږ د افغانستان د لپاره خلاص شي، ځکه یو پوهنه یو پوهې ته اړتیا ده دا محل په افغانستان کې.
السلام علیکم، د راډیو ټول اوریدونکو کارکونکو سلامونه مې کلی وړاندې کوم. زه حکمت الله داوریم، د هلمند ولایت زمینداور ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما دا هیله ده د امارات مشران څخه چې د زموږ د زمینداور ولسوالۍ کانال باید ژر تر ژره راته جوړ شي. زموږ اوبه ډېرې کښته دي، تقریبا د 200 متره پر شاوخوا باندې زموږ اوبه دي. نو موږ د اوبو څخه ډېر په تکلیف یو، باید موږ ته دا د زمینداور کانال باید ژر تر ژره وخیږي. نه یوازې موږ د زمینداور غوښتنه نه ده، بلکې د مساکله او د نوزادو د واشیرو ولسوالۍ هم دا غوښتنه در سره، ځکه چې دا کانال وهیږي د مساکله ولسوالۍ او زمینداور ولسوالۍ و نوزادو واشیر دا ګرځي ولسوالۍ به دغه د تروبو لا دراسینه باید مرتدا د زمیندار کنه اجازه کړل هیڅ والسلام په احترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا زادوی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلام کوم. د هلمند نه تعلیم ولسوالۍ زر سره په تماس کیم. کومه موسسه چې راوتلې وه چې نه د غنم چینه وکرسی ول دغه دی موسسه درکوو د غنمو تخم دی او انبار دی ډی پی الله کوم نه د وسه ډی پی انبار یې دلی نه مو غنم یې دلی بس هغه ورک سول والا نمانې لیکلي ده د وسه پورې چی نشته دا اوس څنګه موسسه ده یا دې سم کې یا دې ګرسری بند کې پر مخ باندې.
السلام علیکم سال د جوړ تر په خیر تل ته شکر خیر خیرت وطن کې قرار قراری دا وارم ختمې دوه ده ان شاء الله اوس رادیو خ په غور سره ورو خو ان شاء الله دا وو بوجو کې واشپینه نشي په دا تو بوجو شروع ده باندې ګټه ورځم غږیږي بس نشي د معلومات اسکو بس سید ډیر مننه ډیر مهرباني ډیر مننه زه رادیو پاتوله بس سلامونه وایم
اوریدونکو دا وستاسو پیغامونه په دهیل چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ور رسیدلې وي او د حل لارې چارې ورته ومومي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
لکه څنګه چې خبري په پاکستان کې ډیر زرګونه هغه افغانان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي چې درې مهي وادونو په ځانګړي توګه امریکا ته د تګ تکل لري. کله چې په خوانی حکومت په افغانستان کې رنګ شو امریکا ل خپل هغو کسانو چې دوی سره کار کړی وو غوښتل چې د پناه غوښتنې لپاره کم تر کمه باید یو دریم هیواد تلاړ شي او هلته د خپل اسناد او کارونه مختبوزي. په دې ترڅ کې زرګونه افغانان پاکستان ته ولاړل او هلته پټم دي چې دوی امریکا یا نورو لویدیځو هیوادونو ته ولېګدول شي. په دې ورسوي کې راپورونه خبرو شول چې د پاکستان پولیس له دغو یو شمېر افغانانو سره ناوړه چلان کوي او زوروي. دا چواله د پاکستان پولیس دا ډول کړنې تر سره کوي په دی اړه زموږ همکار احمد تکل په پاکستان کې له پخوانی افغان ډیپلوماټ عمر داوودی سره دا مرکه کړي.
دا مهاجر چې خاصه کټګوري ده چې دوی امریکا او نورو غربي ملکونو ته د تلو کې سونه لري او چون د افغانستان د نن دوی ته ویل شوی چې خپل کیس مخلاصوي می تعقیب او یو گاونډي ملک ته لاړ شي، یعنی دوی په مشوره باندې تللی دي. اوس ایران ته نشي تللی چون د ایران او د غربي ملکونو روابط خندې دي، نو یوازې نه گزینه د دوی پاکستان ده. پاکستان وایي چې پالیسی په سطح باندې موږ دوی سره مشکل نه ایجادو بلکې سهولت ایجادو او دلته اوسېدې شي. اما د پاکستان پولیس او ځینې نور ارګانونه هغوی بیا دا افغانان هم زوري او حقیقت دا دی چې هر افغان هلته زوري، خو دا د دې معنی نه لري چې دا زورول دې قبول شي. د دوی غم باید امریکا وخوري. خیر امریکا هم د سر نه ویلي
همدا سوال دی داودزای صاحب وبښئ چې د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس دا غوښتنه کړې ده له پاکستان او له نورو هیوادونو سره چې له افغانانو سره د نړیوالو کنوانسیونونو په اساس سم چلند وکړي. خپل اولې دغه افغانان چې دوی خپل متحدان هم بولي ولی ځان سره بونتلل
ټول خو په یو ورځ نشو بیولی. همدا یې ویلي وو چې دا یو پروسه ده چې حتی تر څلورو کلو به دوام وکړي. او بله خبر دا هم ده چې پاکستان د مهاجرینو کنوانسیون متاسفانه نه دی امضا کړی، د هغې پابند نه دی. دا ښه خبر ده چې امریکا د یادښت ته دا راغلې ده، توجه ته راغلې ده او په دې کې ستاسو مطبوعاتو رول او ونډه شامله ده. تاسو د دوی غږ پورته کړی دی او افغانان په مجموع کې اوس خاموشه نه کینی. څوک چې په ظلم کې خپل غږ پورته کړي نو دوی غږ پورته کړ او د دوی غږ واورېدل شو. زه یقین لرم چې امریکا به اوس هم یو صفحه خلاصه کړي د پاکستان سره د خبرو او د خبرې به نور هم جدي شي. همدارنګه زه دین هم خبره مې چې هغه افغانان چې یا د پخوانی کار په اساس زیات خطر ورته متوجه دي یا اوس چې کوم ځای کې اوسیږي نیمه لاره کې هلته ورته خطر موجود دی، هغوی ته اولویت ورکوي. نو زه مطمئن یم انشاءالله چې وضعیت به د دوی ښه شي او دوی د خپل هم د غږ پورته وساتي.
داودزای صاحب تاسو مخکې ویلي چې پاکستان د کډوالو نړیوال کنوانسیون نه دی لاسلیک کړی، مګر موږ وینو چې پتیرو څلويختو څباندې څلويختو کلونو کې تل افغانان په پاکستان کې ځورول شوی دی. په پرله پسې ډول نه هیڅ کله یو افغان په پاکستان کې په آزاد ډول نه دی ګرځیدلی. دا یو پالیسی ده د پاکستان که امنیتی اندیښنې په رښتیا سره شته د افغانانو لپاره.
او بعضی اوقاتو کې پالیسی هم وی، لکه مثال په توګه چې روابط د افغانستان سره ښه نه وي، نو هغه وخت کې به مهاجرینو باندې به فشار راوړ. دا زموږ د حکومت په وخت کې هم کېده، خو په تیرو کې افغانستان یو نماینده اداره درلودله چې کله به مهاجرینو باندې ظلم وشو بیا به موږ دا موضوع د بحث د میز د مذاکرې باندې راوستله. اوس خو هغه حالت نه دی. اوس د طالبانو نظام او پاکستان دا یو خاص شکل باندې اړیکې دي، او د دوی تمرکز زیات په جنگي او په دې مواردو دی، د مهاجرینو نه دی. او بیا خاصتا دغه مهاجر چې دا اوس پس د اګست 2021 نه تللي، دا خو طالبانو ته هیڅ اهمیت نه لري که هر څه پیوشي او هر څوک یې وځوري. بیا بله خبر داده چې پاکستان مختلفې صوبې دي، هره صوبه بیا مختلف ځان ته پالیسي لري. مثال په توګه کراچۍ کې دا ظلم او ځورونه د افغانانو د بل هر ځای په نسبت زیاته ده. چې په دې اړه خبرې وشولې، او امریکایانو او نورو غربي ملکونو مداخله وکړه، د بلاول بوټو ته یې ویل چې په دې کې باید غور وکړي او افغانانو نه ځورول شي.
د طالبانو حکومت خو هم یو مسؤلیت لري چې د خپل وګړو په برخه کې یو څه وکړي، د پاکستان له چارواکو سره خبرې وکړي یا له امنیتي ادارو سره، بلخره د مسله حل کې، ځکه چې دا خو دیوي او دوه ورځې خبره نه ده.
بالکل، هم داسې دی. ټول افغانان چې پاکستان کې اوسیږي، که څلوېښت کالانه را په دې خوا هم اوسیږي، د یو مجبوریت په اساس باندې اوسیږي. ټول افغانان وطن دوست دي، غواړي چې خپل وطن کې اوسیږي. او دا خبره چې طالبان باید دا خبره جدي ونیسي، بالکل، اما په تاسف سره تر اوسه خو طالبانو دا ثابته نه کړه چې دوی یو بامسؤلیته اداره ده، نه د خپل افغانانو په پیسه کې مسؤلیت احساس کړي او نه هم نړیوالو اړیکو کې مسؤولانه برخورد کوي. همدا دلیل دی چې ورځ تر ورځې انزوا خواته روان دي. ډېر نږدې ملګري هم دا جرات نه لري چې دوی په رسمیت وپیژني. نو دا خو د دوی د پالیسیو نقیصه ده، او همدغه غیر مسؤولانه برخورد دی د خپل ملت سره او د دنیا سره.
په پا پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات عمر داودزی و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421.
اوریدونکو، په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونه مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دیش مې راځنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټوالای سي. شميره دا ده 00422111214115. شمیره بیا وایم 00422111214115.
د آزادی ملمه.
درنو اوریدونکو، شې چاري زموږ څنګه میلمه په دې خبرونه کې انجنیر محمد انعام واک دی. واک صاحب له مسلکي نظر انجنیر دی، خو ډیر کاری د سیاست، تحقیق او ادب په ډګرونو کې کړی دی. د خپل مسلک یعنی انجنیری کې سرویګانی کړي او په کتابي بڼه چاپ کړي دي. ښاغلی واک په پښتو او انګلیسي ژبو ناولونه هم کښلی دي چې په دې مرکه کې به پرې وشخی شو. د نن سبا په ناروی کې اوسي. واک صاحب، د خپل ژوند په اړه راته ووایست. د ماشومتوب دوره مو چیرې تیره کړې ده؟
ماشومتوب هم په ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ کې تیر کړی ده. هملته مې ابتدایي مکتب هم ویلی ده. د عبدالجبار ثابت خبره چې وایي، هماغه ځکه ما ابتدایي مکتب ویلی چې عبدالرحمن پژواک ویلی ده. هماغي زي كي تلورم و بنزم و شپاقم سنفه لأ بسرخوت كي بيا مي وم سنف پا قابل كي ويلا بيا مياتم ندولسن پوري پا سرخوت و لسوالي دي فاقلا لسا كي درس ويلا ده نو بيا پوانتون يو کال تاتيل و بيا چه شروش بيا منغا پوانتون شروكو پا دو پندوسم کال كي نو پا قابل پوانتون دي ساينس پوانزي دي مادن و جيالوجي پسانگا كي مي درس ويلا ده نو زمنگا دی پوانتون مغا اول کالو چه کودتاو شو پا افغانستان که پل تخنیک پا چلورم علیه که اومو پا اول منزل دی دریم علیه که چار علیو نیوالی و لکاغو چه کودتانم خبرو نو
پوانتون یعنی دا کودتا دا داود خان دی زایرشا پا زد کریو
او دی زایرشا پا زدی چه وکر دا کودتاو نو سبایی دا خبر ما واورید چې انانسر بیا وویلی چې دا په افغانستان کې د نوي رژیم د راتلو په مناسبت د سردار محمد داود خان وینا که زما په یادېږي زه د څلورمې لیلې په دوه دېرشمه کوټه کې وم په درېیم منزل کې او دا د درېیمې لیلې اول منزل کې چار اډې ونیولې وه
کله چې دا غږ تاسې واورېدو چې کوره تا شوې ده تاسې او نورو محصلینو چې په لیلې کې وو د اکثرو خلکو احساس څه و چې ښه کار شوی دی که نه دی شوی بې له دې چې خپل علایق په نظر کې ونیسئ د خلکو دا څوک چې ستاسو شاوخوا و د هغوی نظر څه و
دې وخت کې ټول خلک ویده و سبا شپږ بجې یا خدای مهربانې شپه به نه به مخکې و خو بیا وروسته چې خلک راپاڅېدل او مونږ لاړو بیا خو ټول خلک هغه و بیا لږ وروسته شکیلي شروع شو د لیلیو نه هغه اوازونه وشو شپېلکونه وشو خلک خوشحاله و فکر کوم بیا لاړو یو سات دوه ساعته وروسته لاړو هغه ته پوهنتون ته لاړو مونږ په ساینس پوهنځي په اول منزل کې وو مونږ چې دغه هلته یو د اخوان المسلمین د حکمتیار صاحب د بل یو سړی و عطاګل نومېده هغه او د پرچم د بل یو بل هلک و چې هغه نوم یې یاده وتی د لغمان و دوی بحث وکړه په دې دالیز کې د ساینس پوهنځي په عمومي هغه کې دالیز کې هغه دفاع کول او د عطاګل ورته وویل عطاګل نه بیا قومندان جوړ شو د آدم خان په نوم باندې بیا روسانو سره په جګړه کې ولګېده مړ شو نو د عطاګل ورته وویل چې ودیل ده چې ستاسې هغه وویل چې وایه مونږ به وایي تاسې دا سر وایي د هغه نه راکه جیګ شه د زرشا د شاهي کورنۍ نه ځکه تاسې هغه دفاع کولی داود خان د پرچمي او دی هغه ورته وویلې چې تاسو خو مونږ ویلې ستاسې سر د شاهي کورنۍ کې ده او دغه ده اوس ثابته شوه هغه بیا ورته وویل وایي نه وایي مونږ ببره کارمل ویلي دي وایي چې باید کار اوس کجا باید شروع کړ مونږ وایي د شاهي کورنۍ کې مو جلب جذب کړی ده نو عمومي خلک هغه وو اخوانیان چې وو زما په یادېږي چې د دوی هغه وو خفه وو
تاسې بیا کله پوانځی ختم کو
پوانځی خو مې بس په داسې فکر وکړه چې دا نو دوه پنځوسم کال و هغه عیسوي کال نهسوه دوه اویا به راتم خو څلور کال مې پوانځی وویلې په اووه اویا کې زه فارغ شوی به یم
او بیا مو په کابل کې کار پیل کړو د کار په اړه مې راته وویست
بیا خو لاړم عسکري مې وکړه هلته پخوا شپږ میاشتې عسکري وو په لیسانس او فوق لیسانس باندې به خلکو شپږ میاشتې عسکري کوله دولسم پاس یو کال او د هغې نه ښکته چې وو بېسواده خلکو به دوه کاله ملي مکلفت دوره وه نو ما بیا په تعلیمي غونډ کې شپږ میاشتې عسکري وکړله
دا عسکري په باره کې ځینې خلک وایي چې ډېره جالبه دوره ده سره له دې چې سخته ده اما هغه خلکو ته چې پوهنتون یې لوست او د هغوی موده کمه وه دوی لپاره بیا ډېره جالبه هم وایه عجیبې تجربې پکې ترلاسه کولې تاسې کومه خاصه خاطره لرئ د عسکري د
ډېره خاصه خاطره دا ده زمونږ چې مونږ عسکري خو په دویم د عمل کې شروع کړه د اووم کې زه فکر کوم هملته په عسکري کې داسې یو رواج ده چې سړی به قسم کوي نو دغه اووم کې مونږ قسم وکړو هغه کې د افغانستان ملي د افغانستان ملي بیرغ و د اردو بیرغ و دی خلکو هلته لاس کېښوده په قرآن باندې چې مونږ به دې نظام ته وفادار یو مونږ به دې خاورې ته وفادار یو دې بیرغ ته ډېر ښه مراسم وو مونږ چې دا مراسم سرته ورسېد او بېرته لاړو خیمو ته ډوډۍ ته ناست وو زمونږ په ټولي کې یو مونږ شپږ کسه وو په دې مېز ته ناست وو ډوډۍ م خوړی یو کې مونږ و چې د بیروت نه راغلی وو همدغه د اشرف غنی دوی واحدی و دې خلکو هم صنفي وو، هغه زراعت نه فارغ وو، هغه مونږ سره وو، یو بل د طب ډاکتر وو، یو بل ډاکتر وو، یو بل د کیمیا فارغ و، تحصیل وو، څو کسان وو.
عسکري نه وروسته مو کوم کار اول شروع کړو؟
عسکري نه وروسته بیا زه لاړم، ما پاسپورټ واخیست، غوښتم چې لاړ شم سعودي عربستان کې کار وکړم. بیا لاړم هلته، والته چې لاړم یو څو میاشتې مې کار وکړ په یو چېرته په مدینه منوره کې، هلته یو کمپنۍ کې مې کار کاوه، چې هلته بیا کودتا وشوه، د ثور دا د ثور کودتا چې وشو، بیا عربستان سعودي غلطي وکړه، ټول افغانان یې وویستل، په زرګونو افغانان هلته لاړو.
دلیل یې چې ولې ایستل؟ ځکه چې په هېواد کې چپي حکومت راغلی و،
کمونستان حکومت راغی، شورویانو حکومت را روانه، دلته دوی دا خلک وویستل. نو زم بیا بلې خواله نړم، لاړم افغانستان ته، کابل ته لاړم. نو هلته مې بیا په قانون صنایع وزارت کې کار واخیسته، او وروستۍ وظیفه مې په هغه کې وه، په د لاجوردو په درجه بندۍ کې مې کار کاوه په کابل کې. بیا د هغې ځي نه زه خبر نه وم چې زه منفق شوم، جلابات را لېږلی وم، یو کار پسې خدمتي، هلته یو د بیرایت و، یو هغه وه د مونږ د وزارت د معدن یو ذخیره و، هغې نه چا شوکانې اخیسته، تل اون باندې معدني تیږه ده. نو مونږ یې راولېږل، او دوه کسه چې هلته هغوی ته دا شوکانې وتلو وري، بیا چې بېرته ترڅو تلمه زه، بیا زه منفق شوی وم، بیا بس له هغې نه مې ځان په منډه را خلاص.
دلیل یې څه و؟ ولې تاسې منفق شوی؟
زه خو اصلا خبر هم نه وم چې زه منفق شوی، ما سبای تلم کار ته وزارت معدن ته روان وم، چې ما ته یو ملګری مخ ته راغی، وایي څه چېرته ځې معدن کار ته؟ وایي هو بچه منفق شوي دي برو. نو وایي دلته داسې اواز ګډ شوی ده چې دی خو پاکستان ته تښتېدلی ده، او زه جلال آباد کې وم. ده لکه کوشش مې کاوه چې په تیاره کې راشم، تیاري ټکټ واخلم، او ټکټ پیدا نه شو. بیا دې کې ما باندې شپې تېرې شو، هلته چا ویلي وو چې دی خو وتښتېدی پاکستان ته لاړو. بیا دلته چې د هغې نه پنځلس شل کاله وروسته زه ناروې ته راغلم، دلته ما ته یو د وزارت معدن یو پخواني مامور ویل، وایي ته ژوندی هلک، زه په غېږ کې ونیولم، وې ژړل. ما دې وایه که ولې ژړې؟ وایي مونږ خو داسې خبر شو چې واک چې ده چا ویلي چې په فرقیاده کې مړ شو، اعدام یې کړ، او چا ویلي چې وتښتېده، خو وایي ته منفق شوی وی. دا دلته بیا کلونه وروسته زه پوه شوم چې زه منفق شوی یم، په دې خاطر چې وایي دا پاکستان ته لاړله.
ښه صاحب، نو کله چې منفق شوی له هغه وروسته مو څه وکړل؟ پاتې شوی په افغانستان کې، او که په رښتیا لاړې پاکستان ته؟
نه، لاړم راسم پاکستان ته، په ډېرې سختۍ باندې ووتم پاکستان ته. لاړم هلته، زه د افغان ملت سره مې ډېر وخت رابطه هم نه وه خدای شته، خو زه د افغان ملت ګوند کې د اتم سیم نه وومه. نو هلته بس د افغان ملت دفتر ته لاړم، هلته یو څه وخت وو زه او رفیع صاحب، بیا په دې ورځ باندې راغی حبیب الله رفیع. نو رفیع صاحب هم راغی، اوس دم ورسېدم، یوه ورځ مونږ دفتر ته ورسېدلو. یو بل سپین ږیره سړی هم راغلی و، د کابل نه، یو شیعه و، دا د افغان ملت د ګوندې محسن له جملې نه و. مونږ درې کسه یو ورځ باندې ورسېدو د افغان ملت دفتر ته. بیا هلته نو رفیع صاحب مشر و، زه کشر وم، د هغه د لاس لاندې م کار کاوه، استقلال اخبار هم چاپاو، د کمونیزم په ضد او د شوروي اشغال په ضد باندې خپرونې کولې.
نو څنګه تاسې خو په ساینس کې زده کړې کړې وې، انجینیر وې، او دلته بیا ژورنالیزم ته مو مخه کړه، دا څنګه؟
ژورنالیزم خو لیکوالۍ کې خو زما ډېره پخوانه علاقه وه. زه په اتم سن کې وم، اووم سن کې وم په کابل کې، زه په انصاري په متوسطه ښوونځي کې وم، مونږ امتحان نه و، د قوس میاشتو نو ماته یو شعر ماته راغی، داسې غوښتم چې اوس یو قلم او کاغذ واخلم ولیکم. هغه ما د تر زوی ډاکټر مهربان خدای دې وبخښي، خلکان وخت کې مړ شو، هغه ما باندې غږ وکړي، ویل واله که ته بچې د فرانسې خو راوت چې کار راته وسپاره. هغه شعر او احساس چې ما ته راغلی هغه ورک شوی، نو له یاده مې ووت. امتحانونه زمونږ خلاص شو، لاړم سرخود فوقلال لیسه کې وم، چې بیا یو څو ورځې بعد ما ته هغه فکر بیا راپیدا شو، ما یو ادبي ټوټه ولیکله، ای زما ورکې ارزو. د ادم هغه ته ولېږله ننګرهار کې، یو اخبار چاپېدی ننګرهار ورځپاڼه، قتیل خوږیاڼی د دې مشر و، هغه چاپ کړ. هغه ای زما ورکې ارزو زما لومړۍ لیکنه وه چې په ننګرهار ورځپاڼه کې چاپ شو. نو نه پوهېږم چې کوم کال به و، دا خو ډېر پخوانی وخت، ناتم صنف و. نو زما دا کله پخوانی و، بیا ما شعرونه هم لیکل. بیا زه پوهنتون دویم صنف کې وم، چې ما د مور، زما یو شعر د مور جایزه وګټله کابل کې.
خسرو
علاقه مې د شعر او د لیکنې سره ډیره او د عرفي صاحب ما پیژنو عرفي صاحب یو اکاډمي و دغه سره کار کاوه بس دې استقلال خبرم چلاوه بیا زه یو کال بن وتلې یا لس میاشتې بیا زه لاړم ایران ته
بلې
هلته د هغه ډیره وضع خراب او په پیښور کې لا د مترقی خلق او غیر اخوانی خلق غیر ملا خلق دا همیش دا نیول کېده او تختول کېده او ډېر خلق زه چې لاړم هغې نه څو ورځې مخکې هغه عزیزالرحمن الفت تورن شوی و خدای دې وبخښي هغه کتابونه مونږ ولیدل چې هغې نه لږ مخکې چاپ شوي وو نو زه بیا لاړم ایران ته بس چا خبره په تیښته ایران ته وتښتېدم هلته مې تقریبا څلور یا پنځه کاله کار وکړو په جیولوجي کې مته کار پیدا شو
درست په کوم ښار کې دی ایران
بوشیر کې مې کار وکړ تم دې ما یو ریسرچ هم کړی ګچو پتیګه باندې هغه کتاب دې ریسرچ چاپ شوی د ما غږی کې یو کتاب په شکل باندې بیا دا کار چې ما وکړ تم بیا په هغه کې کار کاوه د دې څنګه په هایدروجیولوژي کې مې کار وکړ په زیرزمینی اوبو کې بیا دا زما کتاب چې د ګچو باندې چاپ شو بیا زه وزیر وغوښتم هغه ته چې ته باید لاړ شي کرمان او اصفهان ته هلته یو کمپاین شروع شوی و چې د کلي خلک باید خارو ته لاړ نه شي د مهاجرت په ضد باندې کمپاین و نو ما ته داسې وویل شو چې ته لاړ شه اصفهان ته و هلته داسې په کلو کې داسې معدني صنایع مطالعه کړه چې څه معدني تیږې کلتهوي چې خلک هملته مصروف شي لکه داسې یو ریسرچ چې دی په ګچو باندې کړی د ګچو په تیګه باندې بیا لاړم تقریبا یو کال یا څه وخت هملته وم په اصفهان کې او د اصفهان په اطرافونو کې څه هملته بیا په هغه باندې کار وکړ په شاه مقصود تیګه باندې دا وزن نور شان معدني مواد هغه باندې مې راپور ولیکه هم د کتاب په شکل باندې بیا چاپ شو
بله
نو بیا هغې نه وروسته بیرته راغلم هغه ته بوشهر ته راغلم بوشهر کې مې څه وخت تېر کړ خو بیا د جینوا تړون لاسلیک شه داسې وخت 1900 فکر وکړه چې 1908 به وم بیا لاړم بیرته زه پېښور ته
نو ولې پېښور ته بیرته لاړې په ایران کې داسې معلومیږي چې وضعیت هم ښه و اقتصادي وضعیت به هم حتمن ښه و ځکه چې رسمي مامور وی
هلته مې یوه خبره وشوه او بحث مې چا سره راغی بس مونږ خو چېرته چې د خطر خبرې مونږ ور وړاندې شوي وو نو هلته مې د پارلمان یو کړی و هغه بیا وظیفه یې پرېښې وه راغلی او دغه هغه کې چې زه وم بیا جوړولو وزارت کې ما کار کاوه نو دلته هم هغه هم کار کاوه هغه سره مې بحث راغی
په څه موضوع
تاریخ باندې بحث راغی هغه ما ته ویلي وایي هغه یې مهندس وایي یو وایي تحلیل ده یو تاریخ دی یو د تحلیل د تاریخ ده وایي دا غبار چې کوم تاریخ لیکلی دی تاسې دا وایي تاریخ ده وایي تحلیل نه ده دې باندې بحث وکړم د افغانستان یو مملکت ده چې استعمارچیان راغلی دي
بله
راغلی دي وخت تیر کړی خو بیرته لاړ دی افغانستان اوس یو واحد مملکت ده چې نوم یې افغانستان ده دا ستاسې خبرې زه نشم منلی
دې ته که راشو که تاسې بیرته چې پېښور ته لاړئ په پېښور کې مو له ځینو کارونو چې زه خبر یم مثلا تاسې د افغانستان د قومونو سروې وکړه د په څه اساس وکړه او هغه بیا د یو کتاب په شکل سره چاپو
نو زه خو باید پېښور ته چې بیا لاړم بیا تقریبا څلور نیم کاله ما د افغان ملت په نوم جریده چې پخوا د ډیموکراسۍ په لسیزه کې په کابل کې افغان ملت خپروله هغې وخت کې د خلق په نوم باندې اخبار چاپېده او د پرچم په نوم باندې او د افغان ملت په نوم باندې د مساوات هماغه اخبار ما بیا شروع کړم د افغان ملت په نوم باندې په مغلویه قطه باندې نو څلور نیم کاله مې دا کار وکړم بیا خو دلته هم په افغان ملت کې بیا دلته څه مشکلات پېښ شو دا اخبار چې و دا د افغان ملت اوسنی رئیس چې ده ثناګل شیرزاد ده دا اخبار مصادره کوي یو سر مقاله باندې چې ما لیکلې وه بیا مې دا ګوند مې پرېښودې هماغه وختو کې زیاتي بیا مې مخه کړه بیا ودانولو ته او دا دغه کار مې شروع کړ د افغانستان قومي جوړښت دا ډېر غټ کار و چې ما شروع کړ یو موسم بیا جوړ کړه د ARDP په نوم باندې افغانستان ریهابلیټیشن اینډ ډیولپمنټ پروګرام دا یو کال مې د کار سره کار کړی بیا هغه تجربه مې دې کې واچول خپل مې موسسه جوړه کړه دا کار مې کاوه دې په څنګ کې مې چا خبره په رسمي وخت کې مې دا ARDP کار کاوه او په غیر رسمي وخت کې مې د واک فاونډیشن په نوم باندې فاونډیشن جوړ کړه مې شروع کړم نو په دې کې ملګری دوستان زمونږ چې په شمال کې او په شمال لویدیز کې او په شمال خاتیس کې دې زوینه کې چې وو په قندانه نیولې تر هغه پورې تر مزار شریف او کندوز دې زوینه پورې بس دلته زمونږ دوستانو ملګري وو د ادا کار ما وکړو د دوستانو په هغه باندې په مرسته باندې نو دا کار مو وکړ پنځه شپږ کاله دا کار وکړو دا تام راټولول او راټولول او دلته ځینې خلک هم راسره وو په دې پیښول کې یو دفتر مې بیا جوړول او بل دفتر مې دم دې ریسرچ دې شانو نو دا بیا دې باندې دې کار هم کبله هر هغه بیا دې کتاب شکل باندې چاپ کړ دې په څنګ کې بیا ما یو بل دوه ریسرچ سرویګانی ورته وایم وکړ یو مې هغه باندې یو سروی هغه مجروح صاحب دې خدای به هغه کړی و چې هغه خلکو نه پښتنه کړې و چې تاسو بادشاهي نظام غواړي اخواني نظام غواړي حکمتیار غواړي ظاهرشاه غواړي داسې پوښتنې کړې وې هم هغې باندې مړم شو نو د هغې نه واته کاله و لس کاله به وتلي وو چې ما هم داسې یو سروې وکړه د یو زره دوه کسان نه مې پوښتنه کړې وه داسې سروې مې وکړه هغې کې مې نتیجه دا اخیستې وه چې خلک چې ده نه اخواني نظام غواړي او نه بل شی و دا ظاهرشاه کړی شي دا خلک ظاهرشاه طرفداري داسې یو سروې مې کړې وه او په دې کې یو بل سروي بیا ما دې نه وروسته وکړه چې هو ار د طالبان څوک دي طالبانو جنګونه شروع کړي وو ډېرې منطقې نیولې وې او دلته پاکستان داسې یوه خبره خپره کړه چې پښتانه طالبان دي دا طالبان چې دي دا پښتانه دي نو دا خبرې ډېرې ګرمې وې دلته یو د پېښور یو خان سړی و دا د خواد نیشنل پارټي غړی وو افضل خان دا خدای دې وبخي مرګ ده هغه د چې په غونډه کړې وو په خبر کې هغه ښکارا د شوې د طالبان شری پښتون دی به دې ننګ وکړو دا یو خبره ما ته ډیره سخت ښه تمام نه شو باندې تاثیر وکړي طالبان پښتون نه دي طالبان چې دي بنسټ پالي خلک دي دا د پښتونونو نمائندګي نشي کولای دا یو نشتلستي او قومي سازمان نه ده دا یو مذهبي بنیادګر سازمان ده خو دا سابه ما وکړه دا طالبان څو دي دا د 2000 کسانو د پښتنې وکړه دام راټولې کړلې
د دې سرویګانو په ارتباط وسکه چې د افغانستان د نفوسو د وګړو په ارتباط یو یا څه دا سروي تاسو فرسان 2000 نفر څه ډول انتخابول
2000 نفر خو دې باسوادان څو کسان وظیفه ورکړي او تاسو د باسوادان پښتنه وکړي د دې سوادو خلکو نه پښتنه وکړي په کمپونو کې لاړ شي د خلکو نه پښتنه وکړي چې مطلق په سواد دی وو مختلف خلک ما کړی چې باید مختلف خلکو نه پښتنه و چې طالبان باید د څه نظر لري
بیا به اوس راشو دې ته چې تاسو په کوم کال بیا وغوښتل چې ناروې ته لاړ شئ او په څه شکل لاړې
زه خو له خطر سره مخ شوم هغه باندې د چا خبره پاکستان ته وړي خلک ترون شو وښتل شو چا معلوم نه پېښ چا وښتل دا څنګه و دا خبره زم دا یو خطر سره مخ شوم ولګېدم او بچوم بیا نو دې نه شاته خو نه بیره نه مغته ناروې ته کم وخت کې ناروې ته په دې شکل راغلم
تاسو دې وشتلو یادونه وکړه چې تاسو د چا له خوا وو وشتل شوې مخې ته دې چې ناروې ته راشي که د دې موضوع په اړه یو څه نور توضیح راکې دا پېښه څنګه و
دا خو دې سپېخه چې سهار وز دې د ویلې دروازه وټکه د عادت خلاف دروازه ته ورغلم چې خلاص مې کړو نا پیژاند سړی ور باندې ډزې وکړې یو کس د دروازې کوڅې اخر سر کې ولاړو ډزې را باندې وشو په چا په خوا باندې لګېدلې مو په شا ولوېدم جیګ شوم په منډه منډه مې ځان کوټې ته ورساو نو څوک را پسې را نغلل ته دا گاونډیان خبر شو هغه رالو بیا و گاونډی ته ما ټلیفون کتابچه ورکړه یو ملګری ته مې ټلیفون وکړ هغه ملګری بیا راغی هغه بیا زه خیبر هسپتال ته ورسولم یوه اونۍ یا لس ورځې بلته وو بیا د انګلیسیا دفتر ته لاړو اسلام آباد ته هلته یو کور کې اوسېدلو بیا د هغې نه میاشت شاوخوا وخت په تېر شوی یعنې بیا راغلو ناروې ته
کله چې ناروې ته لاړې په ناروې کې مو کوم کار پیل کړ
ناروې کې مې خو دلته چې ناروې ته لاړ شي بیا اول ژبه زده کړې د ژبې په زده کړه کې وو بیا د هغې نه وروسته مې دلته ژبې نه چې زده کړله یو تن زده کړه مې دلته وظیفه واخیسته معلمي مې کوله و اتلس کاله معلم مې دلته د مختلفو مضامینو خصوصا خلک چې له آسیا نه راځي وو مکتب ویلې نه عمر ډېرې مې بس باید دلته دی اماغه دی عمر اندازه باندې کینی په صنف کې. نو هغوی ته ما کیمیا او فزیک او د انګریزي او ناروجنی دا سبقونه ورته ویلي وو. د پښتو ژبې درس مې ورکاوه دې هغه ته پښتنو ماشومانو ته چې دلته وو. بیا دې سال مې څنګ کې بیا یو درې سیمینار په افغانستان باندې جوړ کړم چې یو پکې د هغه باندې سیمینار ما جوړ کړ. هغه مورګنستان په نوم باندې وو پښتون د پښتو ژبې لپاره چې کتابونه لیکلي وو په پښتنو باندې. په افغانستان کې 50 کاله کار کړی وو. هغه باندې مې یو سیمینار جوړ کړم. هغه ډاکټر صاحب زیات چې د هغه شاګرد وو په زوریخ کې هغه راغلی او خبرې وکړې. د افراسیاب پټک راغلی وو د پاکستان نه. استاذ طارک راغلی وو د فرانسې نه. دوه درې سیمینار وو دوی هم پکې ګډون کړی. د خبرې پکې کړې دي. خو د دې په څنګ کې مې بیا ما دلته هغه وکړم. دا شان زخ ډېر دي او وخت کمې. ما غوښته چې دا ځینې لیکنې وکړم په د ناول په شکل باندې. ناول سره زما علاقه ډېره پخوانه وه. بیا مې خان او کمیسار په نوم باندې ناول ولیکم چې دا په د شورویانو د جګړې په وخت کې شوی دی په افغانستان کې پاتې یم لسیزه کې. دا ناول مې ولیکه او بیا یو بل مې لیکلی او هغه همداسې پاتې ده. او د هغې نه وروسته اوس مې دغه یو میاشت دوه کېږي چې یو بل ناول په انګریزۍ کې ولیکم. په اکستریمیزم باندې مې بل ناول لیکلی ده. دا نو اوس نږدې ده چې بس دغه یو میاشت کې یا درې هفتو کې په امازون کې به هغه شي. دا به هغې ته وخېژم هلته به لوستلو ته برابر شي.
د خانو کمیسار ناول په باره کې که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا ناول تاسو په ناروی کې چاپ کو او کوم په وطن کې چاپ کو؟
نه دا مې ناروی کې چاپ کو. کم شمار کې مې چاپ کوم. نو داسې بیا چانس پیدا نه شي چې پېښور کې یا په کابل کې چاپ باندې چاپ کړم. او خو هغه مې بیا مې هغې باندې کار وکړ. بیا مې کار وکړ هغه تان کې. هغه وروستۍ کاپي په تان کې پرته ده. تان په ویبسایټ کې.
یعنی خلق بیل دی چې ویب سایت ته مراجعه وکړي داسې ډېر خلکو لاسته نه ورځي؟
نه ویب سایت نه پای لاسته نه ورځي. مانه ډېر خلکو وغوښته خو زه په دې بل ناول کې بند شوم. خدای شته رانه پاتې شته برابر شي چېرته به چاپ کړم. یو بل چا باندې مې ترجمه کړه خو هغه ترجمه یې ښه رانغله. بیا په انګریزي کې ما چاپ نه کوم. دغه بل مې چې ده اسکیپ فرام د ډیویل دا چې دا په انګریزي کې مالک له خپل ما به انګریزي دلته خپل تقویہ کړ ورته به ته انګریزي باندې ولیکو. څو کال ته کې شم دی اوس برابر ده چاپ ته. امازون کې البته هغه کیږي.
په امازون کې بخپریږي
او
یعنی کوم چاپون کې مؤسسه نشاتی مؤسسه تر اوسه پورې امادګی نه ده شوډل سي چاپی کې.
نه نو کدا چاپ شي په امازون ته جیک شي داخل کې ولل د خو بازار پیدا کول ډیر سخت کار ده. نو دې پسې بیخېونه ګرځېدم چې چا پسې کوم هغه پسې کمپنۍ ته پبلیشر پسې وګرځېږم. امازون کته چې جیک شي کېدای شي بیا کومه کمپنۍ خوښ شي یعنی خلکو ته به اماده څوک برابر به چې خلک یې ولولي که نه.
آیا د دې ناول په پښتو کولو هم فکر مو کړی دی چې پښتو یې کوي پخپله؟
زه فکر نه کوم چې پخپله پښتو کوم. ځکه دا که پخپله زه پښتو کوم دا بدلون وخت غواړي چې یو بل ناول دې ولیکم په انګریزۍ کې. نو دا به هغه ته کوم ملګری به پیدا کړم چې دا څوک په هغه کې په انګریزي نه پښتو ته واړي. زه خپله پې باندې فکر نه کوم چې خپل یې په پښتو باندې واړولی شم. ځکه ډېر کار نه ده.
ورځ په څه شي تېروئ عموما؟
ورځ په همدغه لیکونو تېروم.
یعنی هر ورځ لیکل کوي او که مطالعه کوي؟
هر ورځ خو بس د وقادت لرم چې هغه داود خان کودتا خبرې کما د وخته پاسېدلی نه وای ما نه شو اورېدلی. نو زه ټول عمر د وخته پاسېږم او د وخته کار کوم. امیر سبایي عادي ملایان لاویدي چې زه پاسېدلی یم او هغه کافي جوړوم او بس شروع کوم لیکنه کوم. همدغه باندې ورځ تېروم زه. بچانو سره مې ډېر وخت تېر کړ. بچان مې اوس پوهنتونونو کې دي. زه د هغوی سره کومک نه شم کولی. هغوی ما سره اوس کومک کوي.
ډېره زیاته مننه واک صاحب. کوره مدان سلامت اوسئ.
تا نه مننه ډېره زیاته مننه.
خوشاله دي غواړم. سلامت اوسئ.
Anvadi bonum ګران بدی بولم خان بدی بولم نن پر ما باندې خانی وکا څنګه چی زوایم را سره د سیاری وکا زدی سم قربان وای زم لکه مجنون مرم لکه مجنون خلقو پریمش دی لیلا پسی شارمی پا کر ندی ملنگیان زی پسارا پسی کارم پا لری وائی تارا تا ویل شارا تا ویل تارا تا ویل زلفان می تا گتلی دی کلا کشانا دسی دی خلی پلا گولی دی جار دی سمدر تا وای کپر نیمائی سوپر نیمائی شپپر نیمائی ما پلاس کی دخ پلیار تصویر مانی ولی مخت دیدت للی و سندار تصویر خوب کل رازی وای سما بسی اختر ستا بسی اختر را بسی اختر پا اختر کی دیدن نوی آری شایی سی پا نظر کری سپیلا سنوی دایدی کی دباخت وای رمیا وطا ویا رمیا وطا ویا رمیا وطا ویا رمیا وطا ویا میں نے دل تجھ کو دیا میں نے دل تجھ کو دیا رمیا وطا ویا رمیا وطا ویا رمیا وطا ویا رمیا وطا ویا میں نے دل تجھ کو دیا میں نے دل تجھ کو دیا در خیال د قلن در حال د قلن در دغه ټول اسما ملګری دي ټول خواسونه د شاهانو ران لري دي داسې هم کدا وای یو وان دیوالا زوان دیوالا روان دیوالا ناز کوا ناز بدی زونو ما تی پیارا تو آئی چی ار نازی دز رونو ما وکا دا سوزا وائی وائی کار دا ملنگی لار دا ملنگی شار دا ملنگی ودی شار تا ملنگیان رازی شیدانی پغاڑا خلندر تا شیخان رازی لال دی غم شاباز وائی تمی اولی دی زرمی اولی دی شمی اولی دی وزی سرگی رانا بیا غواری ستا دا تور سرگو او دا سپین مخت ماشا غواری چیری در سرزا وای بیاری عاشقان جاری عاشقان خواری عاشقان ستا دست بینی خلی صحبت خواری تجیده دیدن دی ملاقات دی پا نوبت خواری ستا فر دروازه جان با پیرانی یابی و جشمانی شرابی تر با خدا شبیه آیی